آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1400 نوی هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 1 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پکتیا یو شمیر مدني او فرهنګي ټولنې کوښښ کوي په ګردیز ښار او ولسوالۍ کې بې وزله زده کوونکو ته په وړیا توګه د درس زمینه برابره کړي. په ایران کې د حکومت پر ضد د تهران په شمول په څو غټو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او په افغانستان کې حکومتي چارواکي او چړونکي په دې باور دي چې په روان میلادي کال کې د کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې ښې اړیکې نه وي. د راپورونه لږ وروسته اوري، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. پاکستان امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د هغوی په خاوره د یو اړخیز عملیاتو کولو نه دی ډډه وکړي. پاکستان هغه تورونه هم بې بنسټه بللی دي او رد کړي دي چې دوی په افغانستان کې فعالې د کاني شبکې پر ضد هیڅ عملیات نه دي کړي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور هغه خبره بیا تکرار کړي چې پاکستان پرته له کوم توپیره د تورو ټولو تراګرو ډلو پر ضد بشپړ عملیات کړي دي او په دې اړه د امریکا تورونه هیڅ حقیقت نه لري. هغه زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو اغیزې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې په څرګند ډول رابرسیره شي. آصف غفور د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه یا جی ایچ کیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې د بد مرغه د امریکا لخوا داسې اشارې راغلي دي چې هغوی د یو اړخیز عملیاتو په کولو باندې غور کوي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان کانګرس ته په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان سره په هغو مواردو کې همکاري زیاتوي چې په کوم برخو کې د امریکا او د پاکستان فکر یو دی او په کومو برخو کې چې اختلافات وي په هغو برخو کې به امریکا یو ورخص عملیات وکړي. پاکستان ویل دی چې د 2013 کال تر پای پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد د ډیورنډ په کرشي په سلو کې 2% برخه اغزن تار ولګوي او هیله ښودلې ده چې د پاکستان لخوا دغه اقدام به د دواړو هیوادونو په یو بل د وسلوالو د تګ او راتګ د شکایتونو مخه ونیسي. دغه اغزن تار لګولو پروژه د پوځ په مشرۍ دې کال په پیل کې شروع شوې او تر اوسه 150 کیلومتره سرحد چې د پاکستان په کول د تروریستانو د تګ او راتګ لپاره ډېره اساس سیمه وه اغزن تار لګول شوی دی. چارواکو ویل دي چې په دې پروژې به 550 میلیون امریکایي ډالر خرڅ راسي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر فضل الرحمن ویل دي چې د قبایلي سیمو د راتلونکو پریکړه به د دې سیمو ولس په خپله خوښه کوي او په قبایلو به فشار باید را نه وړل شي چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې ورګډ شي. مولانا فضل الرحمن دا خبره پرون د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د هغې غونډې ته کړې ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو پر ضد رابلل شوي وه. هغه وویل
یکه صدر مملکت هم په قبایلي نظام کې یو تبدیلی راوستل غواړي، یو قانون پاس کول غواړي، نو د قبایلو رایه عامه به معلومه ای. دا زما الفاظ نه دي، دا زما د پاکستان د آئین الفاظ. دا آزاد قبایل دي، آزاد قبایل د دوی شناخته او دا به دغه سه آزاد قبایل وي چې څنګه دوی غواړي هغه فیصله وکړي.
په دې غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ د قبایلي سیمو یو شمېر پارلماني غړو، قبایلي او سیاسي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په ایران کې د حکومت پلاو او پر ضد د مظاهرو وروسته د ایران حکومت غندلی دی. پرون درېمه ورځ وه چې د حکومت پر ضد مظاهرې روان وي، اوس دغه مظاهرې نورو ښارونو ته هم غځېدلې دي. بلې خوا حکومت پر ملاتړ مظاهره کوونکي بیا د پلازمینې تهران لارې او کوڅو ته راووتل. د ایران پولیسو حکومت ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې نورې مظاهرې دې ونه کړي. دا خبرداری وروسته تر هغې ورکړل شوی دی چې په سلګونو کسان په تهران او ختیځ ښار کرمانشاه کې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د دغه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی او ویلي دي چې شایي په سوله ییز ډول د حکومت د بدلون ته به لاره هواره کړي. دغه مظاهرې د پنجشنبې په ورځ د بیو د زیاتېدو په اعتراض پیل شوي دي، خو وروسته په پسې سیاسي سوي او د ایران بېلابېلو ښارونو ته وخورېدي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس وای په اوکرین کې به د امریکا رول بدل نسی. میتس وای روسیا هیڅ دلیل نه لري چې اوکرین ته د نو وسلو د ورکولو په برخه کې د امریکا د پریکړې په اړه اندېښنه ولري. د امریکا دفاع وزیر د جمعې پر ورځ ویلي تر هغو چې څوک ونه غواړي پر اوکرین یرغل ونه کړي په اوکرین یرغل وکړي د امریکا دا اقدام به ډېر لوی اغېز ونه لري. میتس وای دغه وسلې دفاعي نوعیت لري. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس راپور ورکړی دی چې د چهارشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ په بمی برید کې تورن مشکوک کس یې د شنبې په ورځ نیولی دی. انټرفاکس راپور ورکړی چې د سینټ پیټرسبرګ په بازار کې دغه بمی برید تنظیم کوونکی د روسیې د امنیتي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ونیول سو. په راپور کې راغلی دی چې دغه مشکوک کس د روسیې تحقیقاتي ادارو ته د نورو پلټونو دپاره سپارل شوی دی. د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې دیارلس کسان زخمیان شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي کار په مناسبت په یو استول سوي پیغام کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغمنکي مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره ډیر مهم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
درنوونکو خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نه نشریږي او دا هم د همدې خبرونې لمړی مطلب. د پکتیا یو شمیر مدني او فرهنګي ټولنې هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او یو شمیر ولسوالیو کې بې وزله زده کوونکو ته په وړیا ډول د ژمي په موسم کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله دا راپور لیکلی.
شاوخوا څوارلس کلن مجتبی د لیسې دورې زده کوونکی دی. دی په ګردیز ښار کې په هغه ژمني ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي چې د یوه غیر دولتي بنسټ له لورې د بېوزله ماشومانو د زده کړې لپاره جوړ شوی. مجتبی له سهاره تر غرمې په دغه کورس کې له خپلو نورو همسنفیانو سره یو ځای په مختلفو ساعتونو کې درس وایي. هڅه یې دا ده چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره تیاری ونیسي.
دلته یو فوق العاده موږ ته څنګه چې په خپله نوم څرګندوي فرصت موږ ته یو ښه فرصت ده چې خپله درس ته رشد نه اشتقاق ورکړو او دا ځینې خلک دي لکه چې خپله مې د اقتصادي وضع له امله نشي خپله درسونو ته رشد ورکړي.
عبدالفتح د یاد شوي ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکی دی. د آشنا رادیو ته ویل چې تر دې مخکې په ژمنۍ رخصتیو کې ښوونیزو مرکزونو ته د اکثریت بېوزله ماشومانو لاسرسی نه کېده، خو زیاتوي چې اوس دا ستونزه تر یوه بریده هواره ده.
دا ډېر ښه پروګرام ده ځکه زیاتره وګړي داسې دي د افغانستان چې هغه اقتصاد نظره بیخي معنی اقتصاد نه لري، نو ځکه دا وړیا کورس ته زیاتره خلک ظلمت ګیز راځي. دا اوس هلک چې راغلی دا هم ظلمت ښه راځي او زیاتره خلک چې دی هغو اقتصاد ډېر معنی قوي نه دی، نو دا درس چې د هغوی وایي هغو په راتلونکي کې داسې یو ښه هغو ولري آینده ولري، نو دا درس د هغوی لپاره ډېر ښه دی.
پر دې سربیره د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې هم د یو شمېر مختلفو مدني او فرهنګي بنسټونو له لوري ژمني کورسونه جوړ او زرګونه بېوزله زده کوونکو ته پکې په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې ولایت یو مدني فعال سید جمال اسیف خیل دغو وړیا ښوونیزو مرکزونو ته د یوه ښه فرصت په سترګه ګوري. هغه وایي په مجموع کې دا د ښوونیز بهیر په پرمختګ کې ډېره مرسته کولی شي.
دا زه په ټوله کې ډېر مؤثر ګڼم او د دغسې کورسونو او د تعلیمي مراکزو پښتون کې به په پکتیا کې د ځوانانو هغه ظرفیتونه او علمي سویه چې دا به نوره هم ډېره لوړه شي او په دې برخه کې مونږ په تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
په عین وخت کې د پکتیا د پوهنې مسؤلین هم د مدني او فرهنګي بنسټونو له لورې د بېوزله زده کوونکو د وړیا زده کړو لپاره جوړ شوي ژمني کورسونه د پوهنې د پرمختګ او پیاوړتیا په برخو کې مهمه لاسته راوړنه بولي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې د ښوونځیو ودانۍ د ژمنیو کورسونو د تنظیمونکو په اختیار کې ورکړي دي.
موږ د دولت په چوکاټ کې ژمني کورسونه هم د وزارت په کچه هم د ریاست په کچه په پام کې نور ولي یو پروګرام د دولت سره په ګډه چې هغه د پروموټ مؤسسه د یوسیډي مؤسسه او همدارنګه ایشیا فاونډیشن په مرسته باندې د نجونو لپاره موږ د کمکور امدګیانې چې دي هغه په ځینو مکاتبو کې هغه په پام کې لري تر څو پورې د کمکور امدګۍ د مؤسسې لخوا ورته ویل شي استادانه ورته پیدا کړي.
د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د ځینو نورو لاملونو تر څنګ د بېوزلۍ له کبله له زده کړو بې برخې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
او درنوندونکو د خبرونې دویم مطلب مهم په افغانستان کې د خوونې او روزنې په حق لدی. د افغانستان د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف چارواکي وایي چې اوس هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تګ د عمر سره برابر دي د ښوونځیو نه بهر دي، چې د دې شمیر 15% یې انجونې دي. په مکړې په دې حقله د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپور ده.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځو ته د تللو له عمر سره برابر دي ښوونې روزنې ته لاسرسی نه لري. د پوهنې د وزارت مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري چې شنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف مشري میرمن عادل هدر سره یو ګډ خبري کانفرانس ته خبرې کولې، وویل چې د دغو 3.5 میلیونو ماشومانو 15% یې انجونې دي.
یو سروې مو کړی، دقیق نتایج تر څنګه راوتی او زمنګ د اٹکل لمخې 3.5 میلیونه په خوښه کې ماشومان چې د خونځي د عمر دي د خونځي څخه بهر دي. دا زیاتره د افغانستان په غسیمو کې چې دي نام نه دي، یا غسیمه چې جغرافیوي تور مشکلات لري، او یو بل کټګوري د الکانو په نسبت جوني د خونځي څخه ډېر بهر دي. یعنی هغه 3.5 میلیونه ماشومان چې له خونځي څخه بهر دي 15% یې جوني تشکیل کوي.
د پوهنې وزارت سرپرست ویل چې هڅه ده چې د پوهنې په وزارت کې د روانو اصلاحاتو په لړ کې خپل پاملرنه هم د غسیمو ماشومان ته زیاته کړي، تر څو خونځي ته د ماشومان په ځنګړي ډول دینجونو د اساسه زیاشي.
یعنی موږ به په روانه میاشت کې ان شاء الله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس په حضور کې د پوهنې او سرمشري زلرو چا کې به د پوهنې وزارت رهبری او زموږ د ټولو شریکانو نمائندگان د افغانستان ولستا د ریفورم او د ساحه تشریفي او د حکومت د حمایت اطمینان به ولستا ورکړي شو. دا غو نورو سره موږ د هوت په میاشت کې ان شاء الله یو پلان لرو چې د ولست مطبوعاتو د نیو علماو قومي مشرانو او مدني ټولو د استادو په وجود کې دا وي په موجودیت کې یو ملي گفتمان شروع کو، چې دا ملي گفتمان به د ټولو لس برخه په معرفت کې واضح کړي.
د دې خبري کانفرنس په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف او د پوهنې وزارت سرپرست ترمنځ د همکاري او تړون هم لاسلیک شو، چې د مخې به یونیسف د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو او کاري ظرفیتونو د لوړېدو او نورو چارو لپاره نږدې 30 میلیونه ډالره برابر کړي. دا پیسې به پر روانو 2013 او 2019 کلونو کې په مصرف ورسیږي. همدې خبري کانفرنس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مشري میرمن عادل هدر په خپل وینا کې ویل چې د دې مرستو یو برخه به خونځیو ته د خونځیو څخه د بهر 3.5 میلیونه ماشومان د سندرو په پروګرام په مصرف ورسیږي.
This means that we have to look at different.
میرمن عادل هدر ویل دا په دې معنی دي چې په کار دي موږ مختلف ماډلونو ته پاملرنه وکړو. په غوسی مو کې چې رسمي خونځی نشته، کلیوال خونځی او هم حکومت سره په ګډه د نجونو زده کړو لپاره د پالیسۍ په برابرولو کار کول، د خونکو په ځانګړي ډول خزینه خونکو روزنه، هغه څه دي چې د افغانستان د ماشومانو په برخه کې یونیسف لپاره خورا زیات اهمیت لري. میرمن عادل هدر په افغانستان کې فرهنګي ستونزې هم د نجونو د زده کړو پر وړاندې د یو خل په توګه یادې کړې. ویل چې یو شمېر کورنۍ خپلو لوڼو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د لومړنیو زده کړو وروسته هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د یونیسف د ادارې دغه چارواکي ویل چې د یونیسف پلان د افغان حکومت د پوهنې د ستراتیژیک پلان سره په بشپړ ډول سمون لري او په روانو 2 کلونو کې به یونیسف د دې ستراتیژۍ څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خپلو پروګرامونو د اصلاح کارې په 3 برخو کې پیل کړی، چې پکې د رهبرۍ او مدیریت اصلاح، ښوونځیو ته د ماشومانو د لاسرسي د کچې زیاتوالی او د ښوونې روزنې د کیفیت لوړوالی شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ایران کې د حکومت پر ضد د تهران په شمول په څو غټ ښارونو کې د احتجاجي غونډو نه وروسته د شنبه په ورځ د حکومت په طرفدارۍ غونډې جوړې شوې دي. په مکرې په دې حقله یو رپورټ ته چې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار سید سلیمان شان یې اوري.
د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې د حکومت طرفدارانو ته ځوابي مظاهرو په دوران کې د متحده ایالاتو او اسرائیلو په ضد شعارونه ورکړل.
مسلم فخور هجرین صدا و ایام حزب علی رهبر فقط سید علی.
په سیمهیزو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې له تیرو 3 ورځو نه د ایران د واکمن رژیم په ضد غټو کورونو کې په سلګونو خلکو مظاهرې وکړې او د آیت الله خامنئی او جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د ایراني مشرانو په خلاف چارونه وکړل. د رویټرز خبر اژانس وایي چې د حکومت طرفدارانو په 2009 میلادي کال کې د ایران د پخواني جمهور رئیس محمود احمدینژاد د حکومت په دوره کې د واکمن رژیم په ضد د خونړیو احتجاجي مظاهرو د ځپلو د کلیزو په منظم پروس کې د حکومت ضد مظاهره چې هم وغندل او د دښمن ایجنټان یې وبلل. د ایران دولتي تلویزیون د حکومت طرفداران په داسې حال کې وښودل چې په تهران
ښارونه
وایي چې حکومت په دولسو ښارونو او ښارګوټو کې د ځوابي مظاهرو اهتمام کړی و. له بلې خوا د ټولنیزو رسنیو د رپورټونو له مخې په تیرو دریو ورځو کې د ایران د رژیم په ضد په تهران، شهر خود او کرمانشاه کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او قهرجنو مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتې وکړې. د ایران نیمه رسمي فارس اژانس وویل چې د تهران د پوهنتون اویا تنه شاګردان هغه مهال ونیول شو چې پولیس یې په تیږو او ډبرو وویشتل. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې مرد یې په دیکتاتور او د هغو ښکاره اشاره شخصا مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته وه. د پنجشنبه په ورځ مظاهره چیانو د جمهور رئیس حسن روحاني او د پارلمان د رئیس علي لاریجاني پر ضد هم شعارونه ورکړل. د رویټرز اژانس وایي چې د رژیم په ضد احتجاجونه په داسې وخت کې پیل شوي دي چې په ایران کې یو زیات شمېر ځوانان اوس بېروزګاره ګرځي، د خوراکي موادو نرخونه پورته ختلي او په دولتي ادارو کې فساد او رشوتخوري اوج ته رسېدلې. مظاهره چیانو د سوریه، یمن او عراق په داخلي جنگونو کې د پاسداران انقلاب او د حکومت د طرفدارو شیا ملیشو د شمولیت غندنه وکړه او ویل کومې پیسې چې هلته به جنگ لګول کېږي باید په خپله په ایران کې د خلکو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو باندې ولګول شي. په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فاضلي د حکومت مخالفان په غوږ وهل او خبرداری ورکړ چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د مظاهرو په اړه د رپورټونو له خپرولو نه ډډه وکړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران کې د پراخو اعتراضونو په هکله په خپل لومړي عکس العمل کې ویل دي چې د اعتراض کوونکو غوښتنو ته د ایران مشران پاملرنه وکړي. ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د ایرانیانو د سولیزو مظاهرو رپورټونه ښیي چې د رژیم د فساد او په بهر کې د ټیریزم د ملاتړ او دغه هیواد د ملي شتمنیو د ضایع کولو په وجه خلک سخت تنګ شوي دي. ټرمپ همدا شان ویلي دي چې د ایران حکومت باید د خپل خلکو حقوقو او د هغې جملې نه د هغوی د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې له ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې د بنیادی حقوقو لپاره د ایران د خلکو د غوښتنو ملاتړ وکړي. په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هیدر ناویر خپره کړې راغلی دي چې متحده ایالات د ایران په ځینو ښارونو کې د ایرانیانو د سولیزو مظاهرو رپورټونه تعقیبوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ایران رهبرانو یو بډایه هیواد چې زوړ تاریخ او فرهنګ لري په داسې یو سرکش هیواد باندې بدل کړی دی چې نور هیوادونو ته د تشدد، وینې تویولو او ګډوډۍ صادرولې د صادراتو په سر کې ځای لري. د فاس نیمه اژانس وای په مشهد کې درې سو مظاهره کوونکو په داسې حال کې چې د مرګ یا آزادۍ شعارونه ورکول دا غوښتنه کوله چې سیاسي بندیان دي خوشي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنډونکو د امریکا غا کښنا رادیو دویمې نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه تغوګیستي چې د واشنگتن نه نشریږي او اوس هم د افغانستان او پاکستان اړیکو ته یو لنډه کتنه لرو. په افغانستان کې حکومتي چارواکي او چړونکو په دې باور دي چې پروان میلادي کال کې کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې خې اړیکې نه درلودې. د ډیورند کرخې په اوږدو کې نښتی د یو بل ملامتول او د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو کمیدل د ترنګلو اړیکو څرګندې نښانې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار رحیم ګل څروان په خپل راپور کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته په دې تیر یو کال کې کتنه کړې ده.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پاوز 8000 توغندي په افغانستان وشتلې دي. د ډیورند کرخې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د سلولارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د قنی شبکه او له پاکستان ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسم کال و.
د پولي په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي.
لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی له خوا نه راکټونه راځي، د 8000 کو شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي، او هغه ټول د دوی له خوا نه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیر دا هم ویل چې پاکستان سره د خرابو اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او له افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. دوه درې جانبه غونډې په شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی، د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي، او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده. افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو زالې لمنځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړی وي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه باندې وي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګري 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه له پاکستان سره 200 میلیونه ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به تر دې هم زیات وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
اوس هم درنډونکو یو طبي مطلب لرو. ساینسپوهانو د هغې بکتریا د له منځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 5 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي، او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږی او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1,40,000 ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدونه وروسته مړه کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې څېړنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته یې په دې حق له داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي، ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. د آسیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق له معلومات بیخي لږ دي، او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق له هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې 11، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي، همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جوی لان په دې حقله داسې وایي:
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغي په شان نه دی چې یوازې په غریب هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو کچیر ته په دې نظر ورته وګورو چې د میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیاتې او یادا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جویلا وای کومې نښې نښانی او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي. د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریب هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې میرمنو ته ورسیږي، ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي. ډاکټران او ساينس پوهان هم د وس په 15 واکسینونو کار کوي، خو خای چې تر 15 کلونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق پنشي. تحقیقونکي وایي تر هغه پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نوي، ډاکټرانو ته پکار ده چې میرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه په ونیول شي. او دا هم درنډونکو د روان خبرونه ورسته مطلب. چین د یو کمربند او یو لارې د ستر اقتصادي پروژې په واسطه غوړي چې د ورخمو لرغونی لار د سره احیا کړي. بیجنګ یوازې په پاکستان کې د لویو پروژو په خاطر د 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پنګیا چونې ژمنه کړې ده. د دې کار لپاره سلګونه چینایي متخصصین هم پاکستان ته تللي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
25 کلن انجینیر پونګ دنګ او د پاکستان سوزونکو ګرمي هېره کړې ده او د ښې کمایې لپاره پاکستان ته راغلی.
په چین کې د اقتصادي پرمختګ سرعت ډیر سوکه شوی، ځکه زه پاکستان ته راغلم ځکه دلته د انجینرۍ په برخه کې فرصتونه شته.
ځینو حتی چینایي رستورانونه او د چینایي ژبې ښوونځي پرانستي دي. ځینې بیا هڅه کوي چې خپل وړیا تولیدات د پاکستان په میلیونونو وګړو چې اوس یې شمیر 190 میلیونو ته رسیږي وپلوري، خو ځینې نور تازه راغلي چینایان د خطر سره مخ دي او د پاکستان امنیتي چارواکو ته یې سرخوږی جوړ کړی.
په پاکستان کې چینایي شرکتونه د ستونزو سره مخ دي، هغوی امنیتي ستونزې لري، خو هغوی باید دلته خپل کاروبار پیل کړي ځکه چې دلته یو بهیر پیل شوی دی. د راتلونکي لپاره لوی فرصتونه هم دلته شته.
که څه هم پاکستان تر اوسه په هیواد کې د چینایي مهاجرو شمیره نه ده څرګنده کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت یوه سرچینه وایي چې په 2014 میلادي کال کې 1,000 چینایانو د پاکستان نه لیدنه کړې ده. د مهاجرت یو بل سرچینه بیا وایي چې په 2014 کال کې د 20,000 چینایانو لپاره ویزه تمدید شوې ده.
دا ډیره لویه ستونزه ده، ځکه زیات شمیر چینایان د سیلانیانو په توګه راځي، ځینې بیا د تحقیقاتو په هدف او ځینې نور بیا د سوداګرۍ دپاره راځي. په دغو برخو کې ځینې فعالیتونه د څار نه پاتې شي. موږ نه پوهیږو چې دوی له کومې الوتکې نه راښکته کیږي او کومې خواته ځي.
په 2014 میلادي کال کې چین د 64 میلیارد ډالرو په ارزښت له پاکستان سره ځینې قراردادونه لاسلیک کړل، چې له مخې به یې چین د دې لویې لارې په اوږدو کې د انرژۍ او نورو اقتصادي سکتورونو لپاره بنسټیزې ودانۍ جوړې کړي. په داسې حال کې چې د چین او پاکستان حکومتونو دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده، خو د ځینو شمیرو له مخې د 2014 کال په نیمایي کې پاکستان ته د چین صادرات 90% زیات شوي، خو د پاکستان صادرات بیا 8% چین ته کم شوي وو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضر یو، تاسو ټول په لیلا سپارم پاتې ورځ منیک مرغه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی یو څو شیبو کې د خبرونه شروع کیږي.